امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفیم تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په درمون اوریدونکو په خبرونه کې به واوري، د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د نړۍ په کچه د موسم ګرموالی او په افغانستان کې د اورښتونو د کموالي له امله دغه هیواد اوبو د منابعو له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. او په واشنګټن کې د روباټونو نړیواله سیالي پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د روبوټ جوړونکو ټیم د ګڼو رسنیو پام راجلب کړی دی. په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او د همدې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د عراق د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي د دې ویرشته دی چې د موصل په خار کې د داعش د ملیشو په ضد په انتقامي حملو کې به زیات تاوان ملکی خلکو ته ورسیږي. د ترکیې د پارلمان غړو په خپل ملک کې د استراري حالت وخت نور هم درې میاشتې اوږد کړی دی، او د پاکستان ستره محکمه به د دې فیصله وکړي چې صدر اعظم نواز شریف خپل کار ته دوام ورکړي او کنه. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د موصل د خار د ازادۍ نه وروسته د داعش د ډلې د ملیشو نه د انتقام په اخیستلو کې به زیات تاوان د خار ملکی خلکو ته ورسیږي. د عراق د پاره د ملګرو ملتونو د استازي یان کوبس د دغې نړیوالې ټولنې د امنیت د شورا غړو ته پرون ویل چې هلته د موصل په خار کې په دسته جمعي ډول د هغو کورنیو په ضد د انتقام احساسات راپارېدلي چې د داعش د ډلې سره همکاري درلوده. هغه دا هم ویل هغه عراقیانو چې دغو ملیشو سره ارتباط درلود د هغوی کورونه ضبط کیږي، د خپل کورونه وتلو ته مجبوره کیږي، او هم د هغوی په مقابل کې دغسې نور انتقامي اقدامات ترسره کیږي. د عراق د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خاغلی کوبس د عراق د صدراعظم حیدر الابادی نه غوښتي دي چې په دغو خلکو د حملو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات پیل کړي. د ترکیې پارلمان د پارلمان غړو په خپل ملک کې د استراري حالت وخت نور هم درې میاشتې اوږد کړی دی. په ترکیې کې استراري حالت پروس کال په هغه ملک کې د ناکامې کودتا نه وروسته اعلان شو. د ترکیې په دغې ناکامې کودتا کې 250 تنه مړه او د 2000 نه زیات زخمي شوي وو. د دغې کودتا په وخت کې 15 تنه د کودتا تنظیم کوونکي هم وژل شوي. پروس کال د دغې ناکامې کودتا نه وروسته بیا تر اوسه پورې 30,000 ملکي مامورین د کار نه برطرفه شوي او 50,000 نور په زندان کې اچول شوي دي. د پاکستان ستره محکمه بعد د فیصله وکړي چې صدر اعظم نواز شریف خپل کار ته دوام ورکړي او کنه. د پاکستان ستره محکمې دوه میاشتې مخکې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ په باب د اداري فساد د تورونو د پلټون لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم ټاکلی و چې د هغوی د تحقیق نه داسې ښکاري چې هغه به په اداري فساد کې ککړ وي، او د تحقیقاتو د ملي ادارې نه یې غوښتي دي چې نورې پلټنې د هغوی ترسره کړي. په صدر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ د پیسو د قاچاق د مالیې د نه ورکولو او د پاکستان نه د باندې په پټه د جایدادونو د لرلو تورونه لګېدلي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د مصر د سینا په ټاپو کې د افراطي ملیشو په ډزو کې 15 تنه پولیس مړه او 11 نور زخمي شوي دي. د مصر امنیتي مقامات ویلي دي چې مسلمان افراطیانو د العرش په سیمه کې د پولیسو په موټر ډزې کړي، او هم د هغوی د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې ټول 15 تنه پولیس مړه شوي دي. د مصر مقامات ویلي دي چې پرون د سینا په ټاپو کې د مشکوکو افراطي مسلمانانو په ځایونو باندې د هغه ملک د هوایي قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې 13 تنه افراطیان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو قواو چې د امریکا ملاتړ ورسره هم ملګری دی، د جون د میاشتې په 16 نیټه د داعش تر ډلې د تش په نام مرکز د رقه په خار باندې خپلې تاروزي حملې پیل کړې. د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې په ډیرو سیمو خپل قبضه هم ټینګه کړې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې اوس د رقه زاړه ښار ته نږدې د یارموک په سیمه کې جنگ روان دی. د سوریه د ډیموکراتیک قواو قومندانان وایي چې جنگ د رقه ښار په مرکزي برخو کې سخت شوی او د دوی قواو د زاړه جومات په خوا کې مورچې نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون یو خبر وایي چې په خپل ملګرو د واسکر په ډزو کې درې تنه مړه او شپږ نور زخمي شوي دي. دغه خبر چې پرون خپور شوی وایي چې دغه پیښه د تهران نه سل کیلومتره لرې د ابیک په ښار کې په یو عسکري کښلۍ کې شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل مشر زوی نه دفاع ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي ترامپ مشر زوی پروسږ کال د روسیې د یوې قانوني وکیلې سره کتلی وو او توقع وه چې هغه به د ښاغلي ترامپ د سیاسي رقیبې هیلری کلینټن په باب څه معلومات هغه ته ورکړي. ښاغلي ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې ډېر سیاستمداران به زما د مشر زوی په شان دغه شان ملاقاتونو ته په دې دلیل ورشي چې د خپل مخالف شخص په باب څه معلومات ترلاسه کړي.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورټ ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د نړۍ په کچه د موسم ګرموالي او په افغانستان کې د اورښتونو د کموالي له امله دغه هیواد د اوبو د منابعو د جدي ستونزې سره مخ دی. نور حال د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وایي د خلکو ترمنځ دا عام فکر غلط دی چې ګنې افغانستان پریمانه اوبه لري، بلکې په اوس وخت کې دغه هیواد د اوبو د منابعو له جدي ستونزو سره مخ دی. ښاغلي عثماني چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د دغه هیواد د اوبو د وضعیت په اړه معلومات ورکول وویل، د ترسره شوو سرویګانو له مخې افغانستان په هر کال کې تر 50 میلیارد متر مکعب سطحي او 13 میلیارد متر مکعب د ځمکې لاندې اوبه درلودې، خو اوس په دغه هیواد کې د سطحي اوبو کچه 9.5 میلیارد متر مکعب ته راښکته شوې ده. ښاغلی عثماني وویل کله چې موږ د پریمانه اوبو مسله یادوو، دې ته باید پام وکړو چې په وړاندې یو لړ مسایل مرتب کیږي چې ښایي بدې پایلې ولري. لومړی بد پایله یې دا ده چې کله ویل کیږي موږ پریمانه اوبه لرو، دا ذهنیت پیدا کیږي چې هر ډول غواړو له دې اوبو سره چلند وکړو او هر ډول مو چې وغوښتل مصرف یې کړو. دویمه مسله دا ده چې زموږ په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې ځایه تمې پیدا کیږي، خو حقیقت دا دی هغه هیوادونه چې زموږ په ګاونډ کې د اوبو د منابعو له جدي ستونزو سره مخ دي، موږ هم د اوبو د منابع جدي ستونزې لرو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د شمیرو له مخې دا مهال د نړۍ په کچه په اوسط ډول 1.35 ملي متر مکعب اورښتونه کیږي، خو په افغانستان کې د اورښتونو دغه کچه 1.5 ملي متر مکعب اوبو ته رسیږي، چې دغه چارې په مستقیم ډول د افغانستان د اوبو منابع له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د نړۍ په کچه د موسم ګرموالی بل هغه ستونزه یاد کړه چې له عمله افغانستان په خپلو غرونو کې زیرمه شوی واورې لاسه ورکړي دي. افغانستان په داسې حال کې د خپلو اوبو د زیرمو په اړه اندېښنه ښیي چې لا دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د چاپیریال ساتنې په اړه په یو کانفرانس کې د افغانستان د اوبو په اړه د سرګندونو پر مهال ویلي وو چې ایران د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه بې تفاوته پاتې کېدای نشي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له وکیلانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د اوبو په اړه د دغه وزارت د رپورټ له اورېدو وروسته ولسي جرګه دې په دې برخه کې اقدام وکړي، تر څو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته یو معقول ځواب وویل شي. د ولسي جرګې غړي انجینر کمال په دې غونډه کې وویل کله چې نوموړي د برېښنا د تولید په اړه د ای پی ای په نوم په یو نړیوال کانفرانس کې د ګډون پر مهال د افغانستان له اوبو څخه د برېښنا د تولید موضوع مطرح کړه، نو د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران له کلک غبرګون سره مخ شو. ښاغلي کمال وویل چې په دغه کانفرانس کې د ایران د مخالفت سربیره هغوی د افغانستان د اوبو مسله په اجنډا کې شامل کړه، خو له هغې وروسته په دغو کانفرانسونو کې بیا د افغانستان پلاوي ګډون ونه کړ. دا انجینر کمال پر وینا د افغانستان دولت باید د اوبو او نورو نړیوالو مسلو په اړه په نړیوالو غونډو کې حضور پیدا کړي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. افغانستان په یو کال کې په اوسط ډول د ځمکې پر سر نږدې 50 میلیارد متر مکعب وبلري، خو دغه هیواد د خپل اوبو د درېمې برخې د استفادې وړتیا لري او دوه برخې له کوم بدیل پرته ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې د دغه اوبو د مدیریت او مهارولو لپاره په افغانستان کې د اوبو یو ویشت لوی او کوچني بندونه جوړ کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د ملکی تلفاتو پړ په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما تازه رپورټ ښایي چې د بل هر وخت په پرتله د وجل شو ملکی افغانانو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د رپورټ خپرېدو ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي کې سمرسته کولی شي او په کوم اساس یو یوناما د ملکی تلفاتو په حق له معلومات راغونډ او رپورټ خپروي. په یوناما کې د ملکی تلفاتو د څانګې مشر ابوالاحرار رمیسپور سره نوشابه شنا مرکه کړی چې تاسو یې دراورو.
د مونږه هغه کوم میتودولوژي یا پروسه چې د هغې په اساس مونږ دغه ارقام او اعداد ټولوو، د هغو مهارتونو پر بنسټ ولاړ ده چې په تیرو کلونو مونږ هغه زده کړي دي او د هغې پر اساس خپل دا گزارشونه جوړوو. د هغې عمده موخه دا ده چې حداقل هر یو د دغه ملکی تلفاتو قضیه یا حادثه حداقل د دریو متنوعو او یا مختلفو منابعو څخه باید مونږ د هغه تاییدي واخلو.
رامیسپور صاحب، کېدای شي چې لږ رڼا واچوئ دغه درې سورس چې تاسو ته د ملکی تلفاتو دقیقه شمیره تعینوي او تاسو د هغې د مخې اخلئ، کومې منبع؟
یعنی دا خو حداقل هغه منیمم معیار ده چې مونږ باید درې متنوع سورسونو څخه واخلو. که د هغې نه پورته منابع هم ترلاسه کړو، مونږ هغه ټولوو. دا منابع مختلف دي. مثلا حوال فرض کې خپله ویکتیم، د ویکتیم کورنۍ، یعنی د قرباني فاميلي، د قرباني اقارب، دوی مونږ سره مثلا رابطه نیسي یا مونږ کوشش کوو چې ځان هغوی ته ورسوو د بیلابیلو ذرایعو څخه. په دې کې شک نشته چې ملل متحد یا د ملګرو ملتونو دفتر په ټول افغانستان کې په ټولو کلیو قصباتو کې اشراف نه لري، مګر مونږ په هغه سیمه کې د مختلفو منابعو سره مونږ رابطه نیسو. اوله د مونږ منبع د قرباني د اخپله، د قرباني خیخان، د قرباني اقارب، د کورنۍ دي. دوهمه منبع چې اقل په مقدماتي توګه مونږ کوشش کوو چې ځان هغه ته ورسوو، هغه کلینیکونه دي، شفاخانې دي چې په سیمه کې شتون لري. مونږ د هغوی څخه کره معلومات ترلاسه کوو او دوی هم خوشبختانه چې مونږ سره په دغه عرصه کې همکار دي. درېمه منبع مثلا امنیتي منابع دي. امنیتي منابع هم کېدای شي چې یو سورس وي، خو مونږ په هغه باندې ډېر کوشش کوو چې بې طرفه کسانو سره، بې طرفه منابعو سره رابطه ونیسو او کره معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه سپینګری، مخور خلق او نور په سیمو کې میشته کسان کېدای شي د مدني ټولنې فعالین وي، د بشري حقونو فعالین اوسي، سپینګری اوسي، علما اوسي. دوی هم د مونږ د منابع په توګه کارول کیږي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یا یوناما تل د ملکی وګړو په مرګ ژوبل باندې خواشینی څرګندوي. دغه راپورونه چې یوناما خبرې دا د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په مخنیوي کې څومره ستا کول شي؟
د 2009 میلادي کال ته اوسه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په افغانستان کې دغه د ملکی تلفاتو احصایه او ارقام راټول کړي دي. یو خدای د جګړې مستند کول دي چې په حقیقت کې هغه کوم جنګي جنایتونه، جنګي تلفات، د ملکی کسانو تلفات چې په افغانستان کې جریان لري، متاسفانه په دغه تیرو کلونو کې مونږ دا مستند کوو. او په دې کې د مونږ د مستند کولو په پروسه کې دا طبیعتا معلومیږي چې کوم خلق د کوم ډول وسلو څخه په استفادې سره د ملکی خلکو، د افغانانو، د ماشومانو، د ښځو، د زنانو، د افغانانو د وژلو لامل ګرځي. دا یو وخت بل اخ دغه چې د دغه ارقام او عادت په استفادې سره مونږ غواړو چې د جګړې مختلفو او بیلابیلو اطرافو وحسو چې دوی تر کومه پورې جګړه کوي، دوی باید سولې ته راشي. دا خپله یو ټول ده، یو ابزار ده، یو وسیله ده د سولې د دادخواهۍ لپاره. دا دوهمه او دریمه موخه دا ده چې دا تقریبا د افغانستان تاریخ دی متاسفانه، او دې ته ډېر ضرورت و، ډېر اړین و چې داسې یو بین المللي یا ملي نهاد باندې چې دغه ارقام او اعداد راټول کړي. د هغې نه بغیر مونږ څنګه دادخواهي کولی شو؟ د دولت سره هم کار کوو، دادخواهي کوو، د متنازع طرفینو سره، خصوصا د طالبانو او د نورو مستبدو سره مونږ کوشش کوو چې دادخواهي وکړو، دوی وهڅوو تر څو چې د دغه غمیزه مسله چې په افغانستان کې جزیان لري، په دې کې باید د پای
بله پښتنه دا و چې د راپورونو د خپرېدو نه وروسته چې دا کلونه کلونه یوناما په افغانستان کې د احصایه راټولې او راپورونه خپرې، داسې کومه نتیجه هم ترلاسه کړې ده چې مثبت اړخ ته وکتل شي یا مثبته نتیجه هم تر اوسه ترلاسه کړې ده؟
د مونږ له نظر نه نتیجه ډېر ده. یو نتیجه خو دا و چې دولت په دغه عرصه کې هر کله چې مونږ د راپورونه جوړ کړي، دولت په دې کې خپل ژمنه خپل تعهد څرګند کړي دي او ځینې تدابیر هم نیولي دي. او مونږ مثلا کولای شو چې ووایو چې مثلا په ځینو مسایلو کې په ځینو مختلفو یا په ځینو مزانګلې ډول د تلفاتو کې کمښت هم کله کله راځي. مثلا مونږ یو وخت کنټرولي بمونه دوی استعمالول د دولت مخالفین، ریموت کنټرولي چې مونږ ور باندې دات پایو کله دادی بشقابي دوله بمونه استفاده کوي، وو د بشقابي دوله بمونه تقریبا اوس ډیره کچه د ملکي تلفاتو لامل ګرځي. او همدارنګ مثلا د دولت مخالفین طالبان مثلا د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسون یو ځانګړي کمیسون دوی جوړ کړ، او د هغه مخدده چې دوی کوشش کوي د خپل قومندانانو خپل دغه جنگالي وو چې د ملکي تلفاتو خدده وکړي.
کورم ودان ډیره مننه.
خواهش کوم د تاسو څخه مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
واشنگتن کې د روباټونو نړیواله سیالي پیل شوه. په دې ترڅ کې د افغانستان د روباټ جوړونکو ټیم د ګڼو رسنیو پام راجلب کړی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د روباټونو په نړیواله مسابقه کې په 1500 هیوادونو کې د نړیوالو او کورنۍ رسنیو د خبرونو سرټکی د افغانستان ټیم د شپږ کسیزې ډلې ویزې رد سوي وې، خو پر حکومت نیوکې وسوې. جمهور رئیس ترامپ شخصا مداخله وکړه.
ما خیلی خوشحاله بودیم با
کله چې مونږ واوریدل چې مونږ ته ویزې راکړل شوې، ډېرې خوشحاله او حیران شولو. په پیل کې ډېرې خوابدې شوي وو، خو کله چې جمهور رئیس ترامپ مونږ ته ویزې راکړې ډېرې خوشحاله شولو.
په واشنگتن کې د روباټونو لمړنۍ نړیوالې مسابقې دي چې موخې ساينسي څېړنو ته د ځوانانو تشویق دی. لوی
یوه عمومي غلط فهمي دا ده چې نړیوال د افغانستان په اړه یوازې د جنگ خبرونه اوري. ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې په افغانستان کې داسې خواري کښې نجونې هم شته چې د هېواد ښې راتلونکي لپاره کار کوي، لکه مونږ چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوو.
د افغانستان استازیتوب شپږ نجونې کوي، ټولې د افغانستان د هرات ولایت دي.
ما که دوباره رد شدیم،
کله چې موږ ته ویزې را نکړل شوې ډېرې خواشینې شوې وو، خو هیلې مو لا ژوندۍ وې او په دې ډاډه وو چې لا ډېرې هڅې به کوو او په خپل کار به لا ډېره مینه او زحمت کوو.
د افغانستان ټیم یو داسې روبوټ نندارې ته وړاندې کوي چې آبي او نارنجي رنګونه له یو بل سره بیلولی یا تشخیصولی سي.
کورنۍ مو هم ډېرې خوشحاله وي، ځکه چې هغوی زموږ ډېر ملاتړ کړی وو. په همدې خاطر هغوی په دې ویاړي چې موږ د روباتونو په مسابقه کې د افغانستان استازیتوب کوو.
د سیالیو پایلې که هر څنګه وي، د افغانستان نجونو دا وښودله چې د جنګ، جګړو او ناخوالو سره سره د ښې راتلونکې هیلې ژوندۍ دي او وړتیاوې له هیچا کمې نه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
اروپایي ټولنه وایي چې د شمالي کوریا سره د کړکیچ د ختمولو یوازینۍ لار ډیپلوماتیکي هڅې دي. د ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی په بلجیم کې ویلي چې د شمالي کوریا په وړاندې نظامي اقدام تر بحث لاندې نه دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرنی په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو عادي مجلس ته له ورتلو نه مخکې وویل چې اروپایی اتحاد پر شمالی کوریا سخت بندیزونه لګولې دي.
موږ مستقل اقدامات لرو. موږ ټول اقدامات، تدابیر او بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په چوکاټ کې لرو. دا هغه هیواد دی چې موږ پرې په نړیواله کچه تر ټولو سخت بندیزونه لګولې دي، خو موږ د سیاسي اړیکو لپاره هم لارې چارې خلاصې پرېښې دي.
موږ
په بشپړه توګه دې ته ژمن یو چې د شمالي کوریا رژیم د حل لاره وویني او پر رژیم فشار ته ادامه ورکړو. زمونږ په نظر غوره لار دا ده چې پر چین هم فشار واچول شي او په دې لاره کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي، خو څرګند ده چې نور کار لا هم پکار دی.
فدریکا موګیرنی وویل چې د اروپایي ټولنې وغړي هیوادونه په شمالي کوریا کې سفارتونه لري.
Our position is clear.
زموږ دریځ څرګند دی. موږ د جنوبي کوریا د هیواد پر مشرتابه او د هغوی لخوا نه د دې بهیر پر مالکیت باندې باور لرو. موږ خپل ټولو نړیوالو متحدینو او ملګرو هیوادونو سره نږدې اړیکې ساتو چې خپل پیغامونه په ښه توګه هماهنګ کړو.
له بل پلوه د جنوبي کوریا د دفاع وزارت مرستیال سوچو سوک نن د دوشنبې په ورځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تشنج د کموالی په خاطر د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د خبرو مسله راپورته کړله. هغه دغه وړاندیز په پلازمینه سیول کې وکړ.
د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د جولای په 28 نیټې د پان مونجوم په سیمه کې د خبرو وړاندیز کوي چې ټول غیر دوستانه اقدامات د نظامی کرخې په اوږدو کې پای ته ورسیږي.
د دفاع وزارت برسیال زیاته کړله چې دوی له شمالي کوریا نه د مثبت ځواب تمه کوي. په همدې تړاو د جنوبي کوریا د سره صلیب ادارې هم له شمالي کوریا سره د اگست په اوله د خبرو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز د جلا شوو کورنیو د بیرته یو ځای کولو کار تنظیموي. وروستی ځل د جلا شوو کورنیو د بیا یو ځای کیدلو لپاره د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې لارې چارې تنظیم شوې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د پکتیا والی ویلي چې یونیسف په دغه ولایت کې د قابلګانو د روزنې 2 کلن پروګرام پیلوي. د زیاته کړي چې په دې سره به په ولسوالیو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو تشه تر ډیره بریده ډکه شي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ را لیږلی.
په پکتیکا کې د نرسو قابلګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پیل شوی و. وروستۍ دوره یې تیر 2018 میلادي کال پای ته ورسېده او درشته نجونې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړې. د پکتیکا والی وایي چې د جدي اړتیا له مخې د دې پروګرام د بیا پیل په مخه عملي کارونه مخ ته وړي او د یونیسف یا د ماشومانو نړیوال مالي صندوق په مرسته د نجونو روزنې ته دوام ورکوي. والی محمد الیاس وحدت امریکا غږ ته وویل چې په لومړۍ دوره کې 13 نجونې په نظر کې نیول شوې او تر 2 کلن زده کړو وروسته به د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
د یونیسف له مسؤلینو سره مونږ بیا بیا لیدنې وکړې. کابل کې دوی دفتر ته ورغلو. دوی هیواد منیجر چې د هغې سره مو ولیدل. د هغې په نتیجه کې یونیسف دې ته وهڅېدو چې دغه پروګرام راته پلی کړي. نو مونږ مننه کوو د یونیسف نه او دا به د پکتیکا لپاره لویه لاسته راوړنه وي. ډېر نجونې به قابلې به په دې 2 کلونو کې وروزل شي او هغه ولسوالیو کې چې مونږ قابلې تر اوسه پورې نه لرو هغوی ته به هم ولګو چې غوښتنه مو دا ده چې دا دوامداره شي.
دا محل د پکتیکا ولایت د شپږ دېرش روغتیایي مرکزونو له جملې څخه په 2 مرکزونو کې قابلې او نرسې نشته. خو علي الیاس وحدت وایي چې د نورو نجونو په روزلو سره به دا تشه ډکه شي. په دغه ولایت کې د قابلګانو د روزنې مرکز مسؤوله قابله روګل وایي چې په لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ګمارل پر نورو اړخونو سربیره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدلو کې مهم رول لري.
اغه مایندې چې د ولادت داس مشکله دی چې نمبر کې چې هغه قبل دی خې دی نو اغه به ان شاء الله نور نه پیخيږي. دا مې دوی فانی کولې شنه تا نه ده مایندو ته بلکې نو زیګیدل مشمون ته چې د نوې زیګیدل مشمون د مړي نه کچا ته 50 سلنه نه زیاته ده. یعنی هغه او اول ورځو کې هغه هم ان شاء الله دی کولې شي چې غو سنځو مخنیوي کې هغه کنټرول کې.
د دې ولایت یوې اوسیدونکو امریکا غکتول په هغو سیمو کې چې قبیلګانې یا نورې خزینه روغتیایي کارکوونکې نشته خزینه ناروغان په خپل وخت درملنې ته لاسرسی نه لري.
ډېر اړتیا ده ورته. دلته قابلې ډېرې کمې دي. خو له پردو ولایتو ځینې دلته قابلې راغلي. دلته قابلې ډېرې کمې دي. باید د قابلې وروزل سي او د مور د ماشوم مړینه کچه ډېره زیاته. باید د ماشوم د مور د مړینې کچه باید راټیټه سي.
د پکتیکا دی ولایتي شورا غړي عزیز ورګونی له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتل چې خزینه ناروغانو ته په خپل وخت د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره د قابلګانو د روزنې پروګرام دوامدار وساتي.
نو زموږ مرکزی حکومت نه هم دا خواهش ته چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي تر څو چې د پکتیکا ولایت کې دغه ستونزې چې موږ لرو خاص کار د زنانه او د میډوایپ د باید دوی د پکتیکا د خلکو سره همکاري وکړي تر څو چې دغه پروګرام موافقانه شکل باندې سرته ورسیږي. په داسې حالاتو کې دغه میډوایپ ډېر ضروری دی او ډېر اړین دی.
په 13 لسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لرې پرتو سیمو روغتیایي خدمات ډېر کار پراخو او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان 2010 کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې 1402 ملکیان وژل شوي او 3501 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د وژل شوو ملکیانو په شمېر کې 2% زیاتوالی ښایي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
په افغانستان کې د روان عیسوي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په هکله د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي نامه په راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، ویل شوي چې په دغه موده کې په افغانستان کې په چاودنو، وسلوالو نښتو او ځانمرګو بریدونو کې ټول 1402 ملکی افغانان وژل شوي او 3501 نور ټپیان شوي دي، چې دا د بل هر وخت پرتله د وژل شوو ملکي افغانانو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د نامه د رپورټ له مخې د 2016 کال د لومړیو شپږ میاشتو پرتله د روان عیسوي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د وژل شوو ملکي افغانانو په شمېر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. یو نامه د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو په رپورټ کې د وژل شوو ملکي افغانانو شمېر 1401 او د ټپیانو شمېر 3515 ښودلی و. نامه په راپور کې د 3% ملکي تلفاتو مسولیت افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په غاړه اچول شوی دی. خو د کورنۍ چارو د وزارت د وین سرپرست نجیب دانش د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې په دې شمېر د مرګ ژوبلې پېښېدل نه مني. ښاغلی دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل دوی ته دا شمېرې د منلو نه دي.
تاکید مو بری است که در هیڅ جایی به کوچکترین آسیب هم از طرف
ښاغلی دانش ویل زموږ ټینګار پر دې دی چې په هیڅ ځای کې زموږ د ځواکونو له امله هیچ چاته هیڅ زیان ونه رسیږي. خو دغه راپور او شمېرونو د معلومولو د لپاره باید مونږ یو هر اړخیزه پلټنه وکړو او په دې اړه به خپل نظر بیا له تاسو سره شریک کړو. دی نامه په دې راپور کې د 3% ملکی مرګ ژوبلې علت د طالبانو او 15% د اسلامي دولت یا داعش د عملیاتو په ځانګړي ډول په ملکي مشتو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو د ترسره کېدو له امله ښودل شوی دی. همداشان په دې راپور کې د 19% نورو ملکي تلفاتو د پېښېدو علت د ناڅرګندو عواملو له مخې ښودل شوی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د یو نامه د دې راپور په هکله ویلي چې دا راپور د تیر په څېر لا په ډیره بینصافۍ ترتیب شوی او لیکل شوی دی. طالبان وایل په کابل کې رسنیو ته په یو سوالي بیان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په هکله د یو نامه راپور یې وړخیز او له حقایقو لرې هم ګڼلی دی. طالبان ویل چې دا راپور په کلکه ردی. طالبانو دا هم ویلي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یې ډېرې هڅې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په شپږو زونونو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ لخوا یوه سروې ښیي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د تیر جون میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه، چې په ترڅ کې په دې میاشت کې یوازې په کابل کې 900 زیات ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل خبریالانو سره د خپل ګروپ د راپور د شریکولو پر وخت ویل چې د دوی پلټنې ښیي چې د جون میاشت چې د روژې میاشت هم وه په تیرو 12 کلونو کې یوه خونړۍ میاشت وه.
په تیر 2016 کال کې هم مرګ ژوبله ډېره وه. د یو نامه د راپور پر اساس تر 2500 کسان پورې په ټول کال کې وژل شوي وو، خو بدبختانه موږ په دغه کال کې په یوه میاشت کې د 1000 کسانو پورې ټپیان او مرګ ژوبله لرو.
هغه ویل چې په دې میاشت کې په ټول افغانستان کې 209 ملکي وګړي وژل شوي او 299 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ کې 14 مدني بنسټونه شامل دي. دغه ګروپ رئیس وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت د جنګ ستراتیژي نه لري او وسلوال مخالفان د ملکي وګړو څخه یو تعریف نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلی او په جګړه کې د ښکېل خواوې غوښتي چې په جګړو کې اسلامي او نړیوالو قوانینو ته پاملرنه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. که درمون اوریدونکو په یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي، مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ راتلونکو خبرونو ته غوږ پاتې شئ. که ستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ.